د مخام و بجشوي زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو سات کې د ازادي رادیو دا زما حق دی پروگرام خبريږي. د دې پروگرام د وړاندې کولو لپاره ملالې بشیر زما همکار په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو، ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتو کې ده، دا چې په لاس کې د څنګه نه د افغانستان نمائندګي کوي، نه د ولست نمائندګي کوي، حتی یو بل موجوده ډله هم نستستی غو نمائندګي وکي، نو کوشش کوي چې هغه هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقوقو د سرغړونو لکابل تر اوسه هیڅ هواد پر رسمیت نه دی پیژندلای. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وای چې اتل سوره زوروسته لهم له هغه سره د لیدو اجازه نه ورکړل شوی. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې اتل سوره زمخ کې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه پر رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګان شمیر نور سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همدارس د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تلقان، بغلان، پنشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتنه کړې چې د سیل خطر ته پام وکړي. د کوټې په یو بازار کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوی او اته تنه نور ټپیان شوی دي. د کوټې د ملکی روغتون ویان وسیم بیک رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه اته ټپیان او د څلورو کسانو مړی ورسېدلی دي. د پولیسو یو جګپړی افسر شفقت چیما اژانس ته ویلي دي چې په دې برید کې په کندهاري بازار کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی دی. سمدستي د دې حملې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې ده. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل هواد د روسي د پرونی حملو لکبل سخت انتقاد کړی او د روسي دولت تروریست بللای دی. د اوکرين په جنوب او ختیځ کې د روسي هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمباري چې د کلیسا یو پادری او د هغه یو لسکلن لور یې ووجل، د خرما د یکشنبه په نوم د ارتودوکس کلیسا لورز سره برابر ده. زلنسکی بیگا په یو ویډیوي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کاروباله او ویل روسیا په دې کار سره نور هم ځان نړی او بشریات څخه منځوي کوي. او د اوکرين پوزنن په یو بیان کې ویل چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د روسي اته 50 حمله شندې کړې دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی ته شرح لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخړی. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو باندې خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقونو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیل حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مساویدی په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د دسمبر په 10مه نیټه په پاریس کې د بشری حقونو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مساویدې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت ترڅنګ قانوني قوه هم ولري. ورسته په 1980 کال کې د مدني او اساسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. او د په دې برخه کې موږ تاسو نن د بشري حقونو په د دې اعلامیه د 14مې مادې په اړه باندې خبرې کوو چې د دې مادې له مخې هر وګړی د یو هیواد په سرحدونو کې دننه د حرکت او استوګنې د ازادي حق لري. همدارس دا ماده وایي چې وګړي حق لري د خپل هیواد په ګډون یو هیواد پریږدي او یا هم بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. افغاني ښځې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه یا د باندې د سفر پر مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانې شایسته صافی او روبینا همدرد میلمنې دي. اوس هم صافی صاحب ماته وایي چې د روبینا همدرد صاحب د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی ده. همدرد صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیه د 14مې مادې له مخې هر وګړی باید دغه حق ولري چې د خپل هیواد په سرحدونو کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي او همداراز که وغواړي چې د باندې ولاړ سي دغه حق باید ولری چې ولاړ سي. ستاسو په نظر آیا افغان ښځې د دغه حق څخه برخمنې دي؟
سلامونه تاسو قدرمن ملمنه او ټول اوریدونکو ته. مو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، یو حق دی چې په هر هیواد کې او هر وګړی لري چې خپل هیواد ته په آزاده توګه لاړ شي، راشي، کتنه او لیدنه ونه وکړي. دغه افغانستان کې هم مثلا په لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، موږ هم بشري حقونو اعلامیه کې ملحق یو هم منلې هم تا ورته تعهد کړی، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هغه څوک چې افغانستان نه راوتلي دي دا جرأت نه شي کولای چې بیرته لاړ شي. او تر اوسه داسې څوک نه دي اورېدلي چې تللي به یې، هغه یو څوک چې تللي هم دي بیرته په هوایي ډګر کې د راتګ په وخت کې ډېر ځورول شوي وي او کیسې داسې وي چې ورته جنجال ډېر جوړ شوی و. نو متاسفانه په دې وروستیو کې ښځې په خصوص دا جرأت نه دی کړی چې هیواد ته بیرته لاړ شي.
مننه ډیره. اوس هم ګورو چې اغلی شایسته صافی له موږ سره وصل شوی ده. بلې، هو، همکار وایي چې شایسته صافی هم له موږ سره وصل شوی ده د تلیفون له لارې. شایسته جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره خبرې کوي. د موضوع په اړه باندې خو تاسو خبر یاست چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر وګړی حق لري چې په خپل هیواد کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي او که زړه وغواړي د باندې هم د دغه سفرونو حق لري. ستاسو په نظر په دې وروستیو کې چې طالبانو پر شوز باندې ګڼ وزي محدودیتونه وازه کړل، په هغه کې یو د سفر کولو محدودیت و چې شوز شکایت کاوه چې په ځینو مواردو کې دوی په خپل یوازې پرته له محرمه سفر نس کولای او بل یو مشخص واټن دوی ته ټاکل شوی دی چې تر دغه زیات دوی یوازې لایو ځای څخه بل ځای ته نسیتلای. ستاسو په نظر دغه د نړیوالې اعلامیه لمخه چې شوز ته حق ورکول شوی دی او ټول انسانانو ته، دغه آیا ستاسو په نظر په افغانستان کې پر ځای شوی دی؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو ګران ملمنه ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته او د ټولو مسلمانانو ته عبادت قبول وکړي. مخکې دې تاسو پوښتنه ځواب درکوم. زه غواړم یو وخت یو خبرې وکړم چې دا زما غوښتنه نه ده، بلکې دا د ټولو د افغان میرمن او د افغان نجونو هرمان ایله ده چې د همدغې مبارک میاشت په برکت الله جل جلاله طالبانو په زړه کې رحم واچوي او پرېږدي نجونو ښوونځي ته، پوهنتون ته او ښځو دندو ته ولاړ شي او ټول حق برابر ورکول شي ټولو انسانانو ته، ځکه حق هر انسان حق لري او خدای جل جلاله ټول انسانان آزاد پیدا کړی. دا چې اعلامیه ماده چې ویلی چې هر څوک حق لري په خپل هیواد کې حرکت د مدني فعالیتونه حرکتونه وکړي او داسې نور او کباني وسي هر څه دا د انسان حق ده او د انسان ما په نظر شخصي هغوی دا حریم ده او هېڅ حق نه لري چې په هغه باندې محدودیتونه وضع کړي او هغه بندیزونه ورته ولګوي. دا خو اول هغې نه دي چې طالبانو دا محدودیتونه وضع کړي ده. تاسو خبر یاست ټول نړیوال خبرې دي چې طالبان څونه ډیر قید او بندیزونه د افغان ښځو باندې راوړي. دا چې هغه پرته له محرمه سفر کولی نسی تر یو هغې لک واټن او فاصله چې ورته تعین کړي دي، که هغه ښځه هغه نجونو هغه میرمن مشر ورور نه لري، که هغه میرمن خاوند نه لري، نو هغه څنګه کې زه ګورم زموږ ډیر خپلوان چې غوښتل خپل هغه جوړ کړي نکاح چې ولاړ سي خپل خوان څنګه ولاړ سي اخوا دوی هغه ته نکاح نه ورکوي، زوجات خط نه ورکوي، وای تاسو حق نه لري تر څو تاسو خوان باید دلته راسي او تاسو سفر کولی نسی. او مخصوصا د کافری هیواد خو اصلا موږ تاسو ته هغه نه ورکوو که نکاح تاسو ولې د کافران هیواد ته ځي؟ تاسو څه حق لري که تاسو د دین نه خبر یې چې یو میرمن واده وکړي دلته اوسي او خاوند یې بل هیواد کې اوسي بهره بهر اوسي؟ دا خو ګناه لري په دین کې ویل، په اسلام کې ویل. دا او دا نور چې زه کوم یوازې دا د سفر محدودیت نه دي، د خپل د مکتب چې بنده دي به یو محدودیت، د پانتون وظیفه، کلبونه، پارکونه او څوک آزاد تلل نسی باندې. تاسو شاید یو دوه هفته مخکې په تلویزیون کې ولیدل چې یو ځوان هلک د یو ګوشي لپاره چې په ګوش کې هغه ووهل، او یو ښځه چې پرته له محرمه خپل یو وړکې نجلۍ سره تلل، خو داسې کوم ځای ته تلل هغه خو لږ سفر و، لږ یو څو واټن هغه و، ولې هغه ووهل تا ولې دا ښځه ایسې ده پرته له محرمه؟ خو تاسې خدای تاسې ته عقل ورکړي، تاسې که تعلیم کړی ده، که تاسې د اسلام خبرې، خو نو داسې ستونزه مه جوړوي خلکو ته، مخصوصا خپل هیوادوالو ته. تر کله چې د هیواد د بهر نه تاسې یو شی وایي چې یو ماده تعین سي، دوی خپله نه پوهېږي چې انسان هر څه حق لري، باید هر څه برابر ټولو ته ورکول سي. او که خلک د بهر نه ځي د مجبوري نه ځي، ځکه د هغه ټول حق د هغه نه اخیستل کېږي. هغه دونه ډېر تحصیل کړی، په شل کاله تحصیل کړی، خپل ځانه یو وبخي خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی ده، دونه ډیر زیار وباسل، په سختي درس ویل دونه اسانه نه ده. بخصوصا په افغانستان کې خلک اصلا پیسې نه درلود هغه وخت چې درس تحصیل کړی و، لکه ما غوندي زما ډیر په سختي خپل درس ویلی. نو هغه حق نه لري چې خپل ایواد کې کار وکړي، زحمت وباسي، هغه چې څه چې زده کړي خپل نور ته، خپل خپلوان ته، خپل ایوادوالو ته زده کړي. نو که دا هغه ټول حقونه دي هغه یو شروان وخت نو خو مجبور دی هغه د هیواد نه وتښتي ولاړ سي، یا به بهر نه رسیږي، ښه که نه رسیږي په لارې مړ کېږي، یا قاچاقبر غلا کوي، داسې نور ډېر ستونزه پیدا کېږي. او د دې وجه، د دې سبب او د دې ریښه همدغې د طالبانو حکومت ده چې سمه نظام نه دي جوړ کړی تر اوسه پورې. اوس تقریبا 2.5 کاله کېږي خلک همداسې اوزګاره، بیکاره، تحصیل کرده خلک زموږ په هیواد کې همداسې د ماستر په سویه زه خبر یمه چې همدلته اوزګاره دی په خپل وطن کې، خو هغه مجبوره ده چې ولاړ سي وتښتي خپل هیواد نه، ځکه هغه زمینه نه مساعد کوي چې هغه در کار وکړي په خپل وطن کې کار وکړي. که ولاړ سي بل هیواد ته ولاړ سي هلته هم خو زمینه ورته مساعده نه ده، مجبور دی که مزدوري کاری وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ زده کړه، زمونږ مهارت، زمونږ استعداد یوازې زمونږ په خپل هیواد په درته خوري، او موږ ټوله غواړو یوازې نه، که نارینه دي، که ښځینه دي، که نجونې دي، هر څوک غواړي په خپل هیواد کې اوسي، ژوند وکړي، خدمت وکړي، ځکه همدلته موږ پیدا شوي یو، غواړو چې په خپل هیواد کې موږ هغه وکړو، خدمت وکړو او زیار وباسو چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. مګر نه، موږ چې ګورو هره ورځ دا وضعیت له بد بدتر نه کېږي. خو تر کله پورې موږ همداسې په دې شرایط کې اوسو؟ نور هیوادونه ته وګوره، نور خلک ته وګوره، په کوم ځای کې رسېدلي، او افغانستان وګوره، او د افغانستان خلک.
مننه
کوم وضعیت موږ خلارو
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ترځم اغلی همدرد ستاس څخه به هم په همدې تړاو باندې اغلی صافی خبري وکړي د طالبان حکومت اعلان کړی و چې شدي شری محرم پرته نسکوالای چې افغانستان څخه د باندې سفر وکړي ستاس په نظر دغه یو څونه مهمه موضوع ده او څومره خاندې د شذو په ژوند کې رامنځته کړي دي هغه چې شری محرم کېداس چې ونه لري یا کایلری هم د هغوی سره مخالفت لري او د هغوی څخه بیری چې د هغوی د بیری څخه چې تاو ته خواله ور سره کوي د دا ډول شوز ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی یا څومره ستونزو سره مخامخ دی
تاسو وګورئ د شریعت محرم موضوع چې دا هغه هم د شریعت د لاسنه په هغه زمانو کې مطرح شوی و چې هلته به کله خزینه مثلا په لرو ځایونو ته تللې او لارې ډېرې ناامنه وې ځمکني سفرونه وو او د تیارې د لارې دا سهولتونه نه وو اوس خو تیاره یا میمنې چې پرواز کوي دا یو امن سفر دی چې بې محرمه هم هېڅ مشکل پکې نشته او دوی چې دغه مسایل مطرح کوي اصلا د شریعت پر اساس نه دي دا اصلا د ټولنې د ښېګڼې او دې په اساس نه دي لکه څنګه چې زموږ خورا مرتبه اشاره ده یو ډول محدودیتونه دي چې د هر خوانه فقط په خدو باندې وځ کیږي او ډیر زیات هم هغه اساس ته چې وګوري سره هدف ته چې دوی څوک وګوري هغه سیاسي تعامل په ارتباط دی چې کله دوی د ټولنې سره سیاسي تعامل کې ورسته راشي یا خپل اهداف او مقاصد ته ورسیږي بیا یو نوې او تازه محدودیت په خدو باندې ولګي متاسفانه خځې ډېر زیات قرباني دي کړې ورسته یو کې خځې پرېږدې ټول د افغانستان خلک یو ځینې لار چې دوی د ژوند لپاره پیدا کړې نظر کې نیولې غوډې واد نه به هر کېدل د افغانستان ټول وګړي غواړي د افغانستان بهر لاړ شي ولاو کو نږدې کاوندای هیواد می خو چې دوی وطنی کې پکې او سرپناه ولري دوی ترجیح ورکړي چې لاړ شي ول تخپل ژوند پیل کړي علت یې دا ده چې افغانستان کې د هر خوانه محدودیتونه ډېر دي اوس هم دغه د محرم موضوع تاسو خپل فکر وکړئ یو میرمنه چې خاوند ونه لري ورور ونه لري څوک ځان سره وخت محرمي بوزي بیا چې د یو لري هیواد نه افغانستان ته ځي یا بیسته بیا ناراضي دا غي د ټکټ مسله ده مثلا څوک ځان سره وخت بوزي چې ترازه ما سره محرم اوسه تاسو زه خپل یواد نه لیدنه او کوم یالار شم تاسو په یوه پیواد کې د نن نه هر چا کورنۍ پاتې دی هغه باندې خوبات راځي او څوک باید آزاده نه وشي کړل شي دیدن ور سره وکبیل تر شي خپل یواد خو خپل امور باندې هر چا ترځښت لري یا څوک وایي چې ولو که هر هر ضرورت یا احتیاج پر اساس دی یواد نه بهر وسی دا اوس نیمایي خلک چې تللی دي طالبان او خوانی دوره وریا ده او پویدل چې په خځو باندې بیا محدودیتونه وځ کیږي خځې بیا تعلیم ته لاسرسی نه لري وظیفې ته لاسرسی نه لري نو ځکه د هیواد نه بهر شو کینی ټول په دماغ خطر نه هیڅ کول خو دغه خپل محدودیتونه دا مې یو ډول تدریجي مرګ ته چې خلکو باندې راځي او د ژوند په ځای دوی مثلا نام نه ژوند نه نه به تر وضعیت ته چې خلکو باندې دومره محدودیتونه دي تاسو په خپل تلویزیونونو کې وینئ چې اغه معلمینه خدینه معلمینه چې په خوابه مکتب کې درس ورکول معلمي وي خو ان کې وي او د سرک په سر ناست دي او د خلکو بوتونه برس کوي اغه وضعیت وګورئ دا تاسو څه فکر کوئ د افغان ټولنه پرمختګ په لوري روانه ده او کوم بل لور ته آیا څوک چې د یو ټولنې د حکم ډلې په توګه راځي او ځای نیسي قدرت نیسي د هغه مسؤلیت څه دی مسؤلیت دا دی چې ټولنه د یو پرمختګ په لوري بوزي او که شاته یې پرېږدي یا یې شاته بوزي اوس افغاني ښځو وضعیت چاته معلوم دی څوک ورته اندېښنه لري باید مسؤوله کسان یعنی د حاکمې ډلې معنا دا ده چې دوی مسؤلیت احساس کړي متاسفانه دوی د افغانو ښځو په برابر کې مسؤلیت نه احساسوي بلکې هغوی نه د یو وسیلې په توګه استفاده کوي خپل سیاسي تعاملاتو کې چې دا خپل باندې یو غټ یو د تاریخ جبر به یو دا په تاریخ کې ثبت دي زه یو افغان میرمن په توګه هیڅ کله د طالبانو ده دا محدودیتونه ده زجر ده غفشارونه چې افغان خځه باندې وځ کړی دي دا بس معنی یې نشي یو خځه وخت چې شرفتمندانه وظیفه لري زی او خپل کورنۍ ته خدمت کوي او یو حلاله معاش یا عاید لري د خوازیت ته یو کدا چې هغه ننوایي تر څنګ د ساره نکیني تر مازګره ته یو پنځه شپږ ډوډۍ اوچه پیدا که نورو شیانو نام تیره ده او هغه بیسي بیا هر نامحرم ته یې لاس اوږد وي او دا ورته خیر غواړي. دوی ټولنه کومې خواته بوتله؟ د دوی مسؤلیت د دغې ښځو په برابر کې څه شی دی؟ دا ټول هغه پوښتنې دي چې زموږ په ذهن کې پاتې دي. دغه اوس امنیت شورا یو ناسته ونیوله، د هغې نتیجه هېڅ معلومه نه شوه چې دوی څه وکړل. زموږ ټولې سترګې بین المللي ټولنې ته دي، بهرنیو هېوادونو چې افغانستان په سیاست کې دخیله دي هغوی ته هم سترګې دي چې د دوی تصامیم څه دي. امنیت شورا او کله چې د دوی ښځینه کارکوونکي په کور کېنولې، دوی وروسته د هغې نه بیا یو ناسته ترسره کړه. ولې مخکې د هغې نه دغه ناسته نه ترسره کېدی؟ کله چې افغان نجونې د خپل اساسي حق نه چې هغه تعلیم ته لاسرسی دی د هغې نه پاتې شوې او محدودیت ورباندې وضع شو، کله چې افغانې میرمنې د دندې ته د تلو نه بندې شوې او ورباندې محدودیت وضع شو، ولې دا ناسته نه ترسره کېده؟ اوس چې ترسره شوه پایله یې څه ده؟ دا د بند دروازو تر شا ناسته وه، ولې اوس پایله نه راعلانېږي؟ موږ ټول منتظر یو چې د یو خوانه یو مثبته خبر واورو. متاسفانه د افغان ښځو په استباد باندې ډېر دغه دوه نیم کاله وشو چې موږ فقط او فقط بعدې خبرې، محدودیتونه، فشارونه او دغه ګورو، نور موږ هېڅ وانه اورېدل. دغه اوس پسرلی پیل شو، موږ سترګې وي چې د یو خوانه به یو فشار وارد شي، یو مصلحت به وشي، یو ناسته به وشي، یو افغان نجونې به خپل مکتبونو پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي. مګر متاسفانه بیا هم داسې خبر پیل یا نشر نشو.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې وه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب یو ټکسي ودراوه او بیا یې یو ښځه چې دغه ټکسي کې له یو ځای څخه بل ځای ته تله هغه کښته سوله او دی طالب د ټکسي چلوونکي په څپېړه ووهه. دغه پیښه پر ویډیو باندې ثبت شوې ده، خو کېدای شي چې دا ډول نورې پیښې هم سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ټکسي چلوونکو یا هغه خلک چې د ترانسپورت په بخش کې کار کوي د هغو پر ژوند باندې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ ځکه چې ښځې خو د دغه ستونزې سره مخامخ دي، اما طالبان هغه خلک هم کېدای شي تر فشار لاندې کوي چې دغه ښځو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي.
دقیقا دا خو کار خبره ده که موږ د یو نګانه وګورو چې د انسان د کرامت نه چې دینه بې عزتي کوي انسان لپاره طالبان که هغې امر بالمعروف نهیات منکر ده، هر یو چې ده دا حق نه لري چې د چا په مخ کې ووهي هغه تسپېړه، دا خپله یو ګناه ده. او بل دا چې دونه ډېره زیاته اغیزه کوي دا ټکسي چلون دوی باندې، ځکه هغوی د هماغه طریق خپل عایدات او خپل هغې روزمره کار چې کوي هغه چمتو کوي خپل کورنۍ ته ایسي. که دا موجودیتونه دوی وضع کوي چې ټکسي چلوونکي ته وایي او نور ترانسپورتي خلک ته چې تاسو ښځینه پرته له محرمه وینسي، او دا خو یو دا خو خبره کړې ده، او بل خبره دا دویم کړې ده امر بالمعروف نهیات منکر چې هغه وکړي نور په خپل هغې ټکسي کې راډیو او کوم سندر دا شیان هغه مه پرېږدي. دا د یو د یو ټکسي چلوونکي او د یو ترانسپورت هغه شخصی تا حریم ده، دوی حق نداره چې دا خبرې وکړي. د اسلام نه زه هم خبر یم، تاسو هم خبر یې، دا امارات وایم. نو ولې تاسو دونه فشار او دونه د اسلام نوم بدوي چې خلک اسلام نه په بده سترګو وګوري او د اسلام نه وتښتي؟ همدا چې تاسو ډېر فشار راوړي د اسلام د نوم نه استفاده کوي چې داسې کار ونه کړي، هغه سې کار ونه کړي، اخوا مزي دا حرام ده، دا حلال ده، دا ټول خلک پېژني. هر څوک خپل ځواب ورکوي، هر څوک په قبر ولاړ سي که جنت ته ځي که بهشت ته ځي او که دوزخ ته، هغه د هغه عمل تعین کوي. نه تاسو طالبان چې تاسو داسې ظلمونه او تاسو دونه فشارونه راوړئ چې خلک د دین نه بېزار کوي او خلک د اسلام نه بېزار کوي او د اسلام نوم بدوي. اسلام ډېره ښکلې سپېڅلې پاکه دین ده چې هېڅ کله د انسان باندې ظلم نه دی کړی. حتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که هغه ښځې د هغې کله چې هغه سبایي جماعت ته تلل هغه باندې خاک خاشاک د شیان اچول، زی زلم دا کار تکرار که سلور سلورم زل اگه نو بیایی بختن و کروالی و اگه نروغ دا دا غب عیادت تاولان دا اسلام دا غسی دین دا غب اگه خز اسلام تا مشرف تو نو که وی کم اسیرم نیولی و دا عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت که وی دست ظلم نی که ولا اگه دا عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دنور صحابی او دنور یاران دا سلوک چلان صداقات امانات اختنوالی او دا خلچ سلوک چی دا لیدل وی مستقیم اسلام تا اسلام قبول کول او اسلام مشرف کدل دی کارونا او دی چلند دی طالبان سلوک دا خی خدای نخواسته اسلام دیر آغای بد یو دین دا هر کال چمو غیر کتل پا ناری که پا هر یواد که دون دیر خلق مسلمان کدل تر کل چه دا طالبان پا امارات دل تراغلی مونگا تروس حس یو سکنل دلی که دا اسلام پا دین که اسلام تراش یو اسلام تا مشرفی زکا دوی اسلام نم بد کریده اگه خلق چه مسلمان دیده مسلمان نم بد کریده زه دا وایم چې تاسې ولې کله چې غواړئ یو قانون عملي کړئ او یو قانون چا باندې تطبیق کړئ اول تاسې خپل ځان باندې تطبیق کړئ. قانون داسې نه ده د عام او خاص ټولو باندې یو شان وضع کېږي، دا چې نه هغه څوک چې مظلومه ده هغه باندې تاسې قانون تطبیقوي، هغه څوک چې تاسې ورباندې زور نه لري هېڅ هغوی ته نه وایي. که مونږ وګورو که طالبانو د طالبانو په منځ کښې ډېر خلک ډېر
شایسته جانی په بخښنې سره ستاسې غږ قطع وصل کېږي او سم نه اورېدل کېږي، که تاسې خبرې وکړئ چې موږ یې واورو او بیا وویلی سو. فکر کوم چې زموږ رابطه له شایسته صافی سره قطع سوه، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته د سټوډیو سره وصل کړو. اغلې همدرد، ستاسې څخه به په همدې تړاو باندې پوښتنه وکړم، کله چې ښځې له دا ډول ستونزو سره مخامخ وي، موږ ته په ډیری مواردو کې ښځو ویلي دي چې دوی غواړي دفتر ته ولاړې سي خو ټیکسي ورته نه درېږي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې که دوی پورته کړي او ترانسپورټ تی خدمات ورته وړاندې کې طالبان به یې ودروي او ورسره به بد چلند وکړي یا به یې بندي کړي. د ټیکسي چلوونکي د دوی په وینا باندې د بیرې په خاطر باندې ښځو ته ترانسپورتي خدمات نه وړاندې کوي. ستاسو په نظر دغه څومره لوی خنډ دی د ښځو په ژوند کې؟
دقیقا چې لوی خنډ دی، لکه څنګه چې تاسو وویل دا هیڅ وخت یو څوک چې مثلا ټیکسي ډرایور دی دته سره نه ښه کوي چې یو مېرمنه پورته کړي، ځکه چې هغه خپله ورسره په لانجو پاتې کېږي. اول خو دغه ټیکسي ډرایور خپل یو مشتري د لاسه ورکوي، ځکه د ټولنې نیمایي نه ډېر نفوس ښځینه دي، نو کله چې دغه محدودیت خپله د ټیکسي ډرایور ته څومره یو لوی خنډ کېدلی شي، خپل مشتري د لاسه ورکوي. بله خبره دا ده چې دغه مېرمنې بالاخره څه وکړه، یو څوک شته چې د دوی غږ واوري په هره برخه د ژوند کې چې دومره محدودیتونه وي، بالاخره به څه وشي. وګورئ، یو مېرمنه چې د مالي وزارت کارکوونکي وه، هغې ته وویل شو چې ته لاړه شه او د خپل کور یو نارینه د معرفي کړه چې راشي او دلته ستا په ځای کار وکړه. اوس که دغه مېرمنه، تاسو فکر وکړئ په خپله کورنۍ کې دننه کوم نارینه ونه لري، بیا دا څوک معرفي کړه د ځان په ځای، او دغه بل څوک چې معرفي کړه دی ته یې څه ګټه رسېږي؟ د دې د کور متکفل کېدلی شي که نه؟ یو عجیبه پرېکړې د افغانو ښځو په ارتباط کېږي چې سړی بیخي ورته حیران شي چې اوس دغه کومه ډله دې ته متوجه ده که نه ده، چې دا به څه پایلې ولري بالاخره دا کومې پرېکړې چې کېږي. آیا افغانستان یوازنی هېواد دی چې په دې کې مثلا اسلامي نظام جاری دی، او آیا دا اسلام نه وای راغلی افغانستان ته؟ خو کلونه مخکې مونږ مسلمانان و الحمدلله. او بل دا چې دغه د نورې نړۍ د نورو هېوادونه دا زموږ ګاونډي اسلامي هېوادونو ته تاسو وګورئ چې د هغوی کاري نفوس څومره فیصلنه یې ښځینه تشکیلوي، پاکستان کې، په نوره، په اندونیزیا کې، په ایران کې، په عربو کې، په ټولو اسلامي هېوادونو کې چې تاسو وګورئ ډېره غټه سلنه کاري نفوذ ښځینه تشکیلوي. نو ولې په افغانستان کې وضعیت بل شان دی؟ ولې افغانستان کې دومره محدودیتونه دي؟ دا محدودیتونه به افغانه ټولنه بخصوص ښځې کومې خواته بوزي؟ تنه د محرم موضوع په ترافیک او په دوکې نه ده، بلکې دوی کاري دغه کې کله چې کار کول، بشردوستانه مرستې رسولې د ولایاتو ښځو ته، دوی نه دا غوښتنه کیده چې ته د کور یو نارینه هم در سره راوله د محرم په توګه. خو دوی ته چا فکر نه کوه چې دغه ښځه محرم لري، دا څوک چې ځان سره راوړي دغه خپل یو څلور افغانۍ معاش به هم د هغې سره نیمایي کوي، نو طبعا ځکه څوک چې ته راولي که د کور کستی هم او که د بهر نه وي هغه مجبور دی خپل کار پرېږدي د کور نارینه او تا سره محرم په توګه لاړ شي و دندې ته چې ته بشر دوستانه مرستې رسوي کورنیو ته او د دفتر په موټر کې هم ځې امن مې، مګر بیا هم ته باید محرم ولرې. نو دا محرم د کومه شي؟ دا محرم به خپل کار پرېږدي که بل څوک په کور کې محرم نه لري بل څوک به ځان سره د محرم په توګه بیایي؟ ډېری ښځنه ما واورېدل چې بیخي پردي نارینه د محرم په توګه به ځان سره بیول مجبوره وي، په کور کې هم نارینه نه یا خپلې دندې نه بیا وځي. ډېر ستونزې را پورته کېږي د دې مسایلو نه. تنها هغه ښځو ته باید نه ګورو چې هغه په کور کې ورور لري، بیا ورور ممکن بله وظیفه ولري، دنده ولري، درس ولري، هغه ونشي کړی. یا خپله وګورئ افغانستان کې متاسفانه د جنګونو څومره ښځې او مېرمنې بې سرپرسته کړې. دې ته څوک متوجه دي چې څومره ښځې بې سرپرسته دي؟ دا بې سرپرسته ښځې محرم د کومه که؟ دې ته هېڅوک د هېچا پام نه دی، فقط رازو او محدودیتونه وضعه کوو. په دې پسې نه ګرځو چې د دغې محدودیت تر شا څومره خلکو ته صدمه ورسېده، څومره خلک د فشارونو سره مخ شو، زموږ مسؤلیت د دوی په برابر کې څه شی دی؟ په دې پسې هېڅوک هم نه ګرځي. متاسفانه دغه وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی.
مننه آغلی همدرد. آغلی صافی مخکې ستاسو رابطه له موږ سره قطع شوه، زه غواړم چې ستاسو څخه بله پوښتنه وکم. هغه په دې برخه کې چې د طالبانو حکومت ورسته اعلان وکړ چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې دغه کس چې یو بل ټکسي چلوونکی په چپیړه وهلی و هغه ونیول سو، خو وروسته دغه راپور مشت نه دی ترلاسه کړی چې آیا هغه مجازات سو کنه او آیا هغه خوشی سو کنه. خو عاکف مهاجر وویل چې شته له محرم پرته د اته او یا کیلومتر پورې د تاک اجازه لري او تر هغه زیات نه. ستاسو په نظر دا ډول ورته کیلومتر یا واټن ټاکل د شوزو په ژوند کې څومره خند رامست کوي او دا به څوک ټاکي چې څومره مزال شوزو کړی دی؟
ډېر زه په منه مخکې وبخښې چې زه دلته انتن نه ورکول انتن قطع کړم د اړیکو قطع شو. ښه، که دا عاکف صاحب دا خبرې کړې دا چې موږ هغه ونیول، که تاسو ونیول ولې په رسنیو دي؟ که تاسو په خبرونو کښې په تلویزیون شو سوشل میډیا کښې ښکاره نه شو، تاسو هغه سره څنګه چلند وکړ؟ دوی هر ځل همداسې که نظامی خلق د مخکې نظامی خلق دی که په حکومت کې ملکی وو که نظامی، هر څوک همداسې په یو بهانه کې هغوی نیول ډبول یا وهل یا شکنجه هر هغه یې ظلمونه ورباندې کول. بیا وروسته ویل چې موږ اشتباه کړې ده، دا خو نه کېږي تاسې هر یو واخلي او ورته جزا ورکړي په خپل ځای هر شی ورباندې وکړي، بیا ووایي چې موږ اشتباه کړې د هغه خلک نه ده یا هغې دا نظامي نه و نه دا ملکي نه و. د همدغې په بهانه کې ډېر نظامي او مقاومت او فعال مدني هر څوک همداسې په یو بانه نیولې ده او زیاتره تاسو خبر یاست چې شکنجه کړې ده. هغوی بیخي روک دي، تر څو میاشتې روک د نښه هغې نښه نه وو چې هغوی چېرته ده، ژوندۍ ده که مړه ده، چېرته ده. او دا خبره چې دا عاکف کړې ده چې موږ هغه نیولې ده بیا بېرته مو خوشي کړې ده کومه ده؟ دا یوازې یو خبره خپره شوه چې هغې نیولې به په کوم اشتباه کې. تاسې ولې ولې هغه ووهل چې هغې په انساني کرامت یو بې احترامي وکړ؟ او دا چې د ووهل نو تاسې چې دونه کلیوات او فاته واټن ښځو ته تعین کړې ده، آیا تاسو خبر یست هغې ښځه چې کار لري د هغه کار څونه زن کېږي او تر کومه ځای پورې اخلي؟ خو نه کېږي چې موږ یو واټن ورته تعین. اوس جهان اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی ده، موږ بل هېواد ته ځو، زموږ تجارت پیشه ښځې شته چې غواړي بل هېواد ته ځي، هغه سره محرم نشته. نو کولی نه شي چې یو نور څوک ځان سره راوړي چې د هغوی دا ټکټ نور مصرف دا شیان هغوی کولی نه شي چې برابر کړي. خو زه دا وایم چې تاسې کوم یو قانون او کوم یو ماده او کوم یو حکم صادر کوي باید د هر نگار نه تاسې غور وکړي، وګوري آیا زموږ خلک زموږ هېوادوال چې دا قانون مزه کومګه او دا حکم صادر کو آیا دغه توان لري موږ کولی سو دغه باندې تطبیق کو ولې د یوازې یو نه کنه ګوري چې کولی سي کنه کولی سي باید دی خلکو باندې تطبیق سي اغم یوازې خزنه باندې ولې خزنه خدای پیدا کړی نه دا خزنه حسنق نه لري تاسو د څه نه پیدا سوې دي او تاسو مور خور هیڅوک ګور کې نه دا که تاسو د خپل د میر د هی عموطنان هی وادواله او خزینه نارنجونو او میرمن سره داس سلوک او داس چلن کوي تاسو دا خود تاسو دا اخلاق سلوک دا خای چې تاسو ګور کې هم داس چلن سلوک خپل خز خپل خور خپل نور خپلوان سره چې هم داس بد سلوک کوي دوی خپل ځان وای چې موږ د شریعت او موږ د قانون په کوم یو د اسلام د نګانه موږ د کار نه کوو کوم حدیث کوم آیات موثق راغلی هغه تاسو ولې پېښ نه کوي که تاسو د حدیث او د قران د آیات خبرې کوي خو موږ ته ښکاره کې موږ هم قبول کوو د دوی هر عمل د دوی هر پېښه هیڅ د اسلام مطابقت نه لري او د اسلام د هغه نه دی اخیستل کېږي دوی یوازې خپل کوم یو چې قانون او کوم یو چې دوی زه غواړي هماغه د خلکو باندې امریکوي د دوی یوازې امداد په ژبه ویل ده او کده د خزو د حقنه مکان وګورو او وی چې مونږ وو مکتب خلاص وو که مونږ وو هغه کو خزو ولر سیدند ته د خبره خوښنه ده کړی یوازې په هغه دی په ژبه دی او په عمل نه ده د دوی کارونه د عمل یوازې هغه بد سلوک او بد چلند چې د مظلوم خلکو باندې کوي او د بیچاره خلک باندې کوي او نظامی مقاومت او فاز مدني خزو انجنو دوی باندې یوازې دوی زور رسیدلی بس د دوی راتک زما په نظر ز په کابل په افغانستان کې مرکز مقصود په کابل کې د دوی چې په خپل ربا وای چې موږ فتح کړی د کابل زما په نظر یوازې د خزو هغه وو چې دایداسي او کابل فتح کې تو ظلمونه خزو باندې کې چې مخې شل کلام داسې ظلمونه کړی وو د هغه وخت نو ما خو ورکه زما مور خبرې کړی چې د سې ظلمونه دوی تا هغه وخت 15 کال پورې نه خزه پری خوده چې وظیفه تلارسي او نه انجنیر پری خوده خوندې تلارسي او اوس دې عمل نه معلومیږي اوس هم د دوی پلان امده غري چې خزه باید په کور کېني انجنیر باید په کور کېني او دغه تعلیم بند او خزم باید چې تولان نسی او کباندی د بازار تم دی دغه باید خوان ولارسی کا اورور اسی اورونه ارڅوک شتا لارسی کا لارسی پرته لمره محرم لا ولارسی نو تاسو د افغانستان د وضعیت نه خبرې موږ د نور هیوادونو غوندې داسې پیشرفته او مترقی هیواد نیو زمونږ هیواد نه ده چې هر شی سهوله زمونږ سره وو زمونږ ډیر خلک شمن وسی چې هر شی آنلاین وخت او غواړي چې خپل غي سونده رفقي نه زمونږ خلک ډیر فقیر بې وزه خلک او ډیر په دغه جنگونو کې په افغانستان کې دونه ډیر جنگونه سوی ده ډیر خبرې دي د خبرې نه او دا جنگونه هم د ډیر غوې کبله ده چې خلک خپل ور خاون ډیر خپل اغي له لاس ورکړي ده نو دوی څنګه وکړي د کوم ځای د ګور نه واخلي او بس خپل خاون خپل پور چې راسي موږ په بازار ته خو زه وایم ډیر غوړو چې هیله کوم د دوی ته ډیر ما ویلې په هر مرکه کې بیا مرته وایم خیر ده د خدای لپاره تاسو لکم قانون کوم حکم صدر کوي ډیر پاملرنه وکړي ډیر غوړو کې چې ما زال ورکوي بي وځو خلک ته مخصوص د افغانستان خلک چې د نرنج باسلې دونه تکلیفونه ګاللې دونه غي ستونزې دوی ګاللې او ستونزې سره مو سمخ دي نور مو ورکوي دوی ته دونه درد تر کله پوری دونه در دوی ته ورکوي تر کله پوری دوی مهاجرت کوي لار سی بل هیوادونه خدا موږ د همدغه هیواد زموږ همدغه هیواد زموږ هیواد چې موږ ته ونه وسو دلته کارونه کوي چې ته به ولاړ شو
مننه اغلی صافی اغلی همدرد استاس څخه دغه پښتنه کومه لکه ځینی کیسې چې تاسو زموږ پر راپورونو کې هم اوري او هغه خلک چې موږ سره خبرې کړي دي د افغانستان څخه د نن شدي دوی ډیری وختونه دغه خپل کیسې کوي او شکایتونه کوي چې څه ډول د دوی مخ نیول سوی ده چې دوی په افغانستان کې د نن یاد باندې سفر وکړای شي تاسو په خپل دا ډول کیسې اوریدلې یا لیدلې دي چې موږ اوریدونکو ته په اړه وایست؟
بلې دقیقا دا ډول کیسې خود خپلوان او د دوستان نه د افغانستان نه اوریدل اورو او لکه څنګه چې تاسو اوریدل ظریفه غفاری چې کله تللی وه هغې خپله مصیبه کې وویله چې کله بېرته راتګ وخت کې دی په هوایي ډګر کې زوړول شوې وه نو دا څه کیسه متاسفانه ډېرې دي بلې دقیقا
چې د خپلوانو د دوستانو نه یاورو میرمنې داسې قصې لري چې اصلا زړه نه خکوي چې د کور نه بهر شي، ځکه د کورنۍ خلک کورنۍ وګړي هم ورته وایي چې د دې نه چې تاسو د دومره ستونزو سره مخ کیږئ نو ښه دا ده چې تاسو په کور کې پاتې شئ. دوی ډېر هڅه کوي چې کور نه بهر لاړې نه شي، او که بیا زیان دغه مشکلات متاسفانه ډېر ورسره مخ شوي دي. کله چې دوی غواړي چې یو خپل ډاکټر مسله یې یو جدي مسله سره مخ شي، حتی ما اورېدلی دي چې خپل ګاونډ هلک یې د محرم په توګه معرفي کړی د ځان سره یې بیولی دی، او دوی خپل هغه ستونزه په ډېر مشکلات سره حل کړې ده. دا ستونزې متاسفانه ښځو ته د لوی خند کېدلی شي. کله چې یو ښځه وغواړي چې ډاکټر ته لاړه شي په یو اصراري حالت کې، کله چې یو مېرمن وغواړي چې یو عاجله سودا پسې لاړه شي په کور کې، یو عاجله سودا کور د هر څه پکې ضرورت پېښېږي، وخت چې غواړي لاړه شي یو عاجله پخوا به مونږ وخت چې عاجله سودا په کار وه یا به د ډاکټر مسله وه، مونږ عاجله یو ټکسي راوغوښته او هغې کې به کېناستو لاړو. مګر اوس متاسفانه په کور کې یو یا دوه نارینه یې هغه په کار کې بوختي یا دندې ته تللي، نو دا ښځې به دغه ستونزې څرقه ملوي. زه نه پوهېږم چې دغه محدودیتونه به څو پورې وي. خدای وکړه چې د یو خوانه روښنايي راشي، او دغه قصې چې ډېرې د جهالت قصې دي اصلا تاسو باور وکړئ دا هیڅ ځای کې ځای نه لري، په هیڅ ځای کې د تطبیق وړ نه دي. دا قصې چې دلته چاته څوک کوي هغوی حتی ورته حیرانېږي، خاندي چې دا څه رقم خلک دي چې دغه رقم فکرونه لري. متاسفانه دا بیخي ټولنه وروسته پاتې کوي، او ښځو او کورنیو ته فشار واردول، ستونزې جوړول. دا د یو حاکم نظام چې دوی ځان ته نظام وسویت چې دی د دوی یعنی مسؤلیت نه دی. د دوی مسؤلیت دا دی چې ټولنه کې اسانتیاوې برابرې کړي، د ټولنې خلکو ته باید سهولتونه ډېر شي، ارامه ژوند ولري. خو متاسفانه موږ بل لوري ته روان یو، او دا چې د دغه ستونزو نه به څه رقم او کله خلاص شو دا نو یو وضعیت دی. تاسو ولیدل چې تېره دوره کې د دوی 15 کاله موږ قرباني شو. زه یوه د هغه قرباني نجونو نه وم چې په ښوونځي کې مې مثلا ښوونځي ته مې لاسرسی نه درلوده، او بیا زه په ډېر مشکل سره وروسته د دوی د دورې نه وتوانېدم چې 3 کاله یې جبران کړم، مګر دوه کاله یې زه وروسته پاتې شوم. او هغه خلا تر اوسه پورې زما په ژوند کې زه یو هغه وینم، یو غټه خلا وینم چې رامنځته شوې وه. نو اوس هم دوی وایي چې موږ یو اتیر نظام کې دوی ویل چې یو سیستم جوړو، خو 15 کاله دوی ونه توانېدل چې دا سیستم جوړ کړه لکه دوی چې غواړي. خو هماغه وخت همدغسې د ښځو نه استفاده کوله، د دوی په نوم باندې خپل تعاملات کې یعنی استفاده کوله. او اوس هم دغه د 2.5 کاله وشو دوی ونه توانېدل چې یو نظام جوړ کړه، یو سیستم جوړ کړه د ښځو د نجونو دپاره چې دوی هم مکتب ته لاسرسی ولري، پوهنتونونو ته وهم دندې ته. نو دوی خپل باندې د یو لوري نه ښایي چې دوی خپل ضعف برملا کوي چې دوی تر اوسه ونه توانېده چې یو سیستم جوړ کړه، کوم سیستم چې دوی غواړي او نوم یې شرعي سیستم ږدي. مکتبو کې پخوا هم شرعي سیستم و. زه ماسپښین مکتب ته تلم او هلکان سهار تلل. زمونږ په دوره کې به هېڅ هلک نه و، او د هلکانو په دوره کې هېڅ نجلکۍ نه وه. هغه هم یو شرعي او ښه تحصیلي نظام و چې موږ زده کړې پکې وکړې، او تر اوسه پورې ښه په شریعت برابر مېرمنې یو او فارغ شوې یو او خپله لاره مو نیولې ده. خو هغه سیستم چې دوی نه مني، نو خپل سیستم یې څه شی دی؟ بدیل یې څه شی دی؟ ولې دومره ځنډېږي؟ آیا دا د دوی ناتواني ده چې دوی په 2.5 کلونو کې ونه توانېده یو سیستم جوړ کړه، کوم سیستم چې دوی غواړي؟ دا څومره نور غواړي چې دغه مېرمنې او دغه نجونې د تحصیل نه وروسته پاتې شي؟ دا په خپله باندې ښایي چې دوی سیستم سره مشکل نه لري، سیستم شرعي سیستم دی. خو څه شی چې دوی غواړي هغه د ښځو د حقونو نه په خپل سیاسي تعاملات کې سو استفاده ده. که نن دومره وخت 2.5 کاله یو سیستم نه جوړېږي، د دې سیستم به بلاخره څه شي؟ خو یو سیستم به چې په هغه کې بنجونې بیلي هلکان به بیلي. خو پخوا هم دغه سیستم و، د نجونو دپاره ښځینه معلمینې وې، د هلکانو دپاره نارینه معلمین و. اوس هم که دوی یو څه سیستم راوباسي، خو همدغه شی به وي، نو بل به څه شی وکړه؟ دوی خو کومه معجزه نه کوي.
خو خو مم دغه سیستم و د ذکر لپاره او چې دویم جوړ کده دینه پورته شینه شي جوړه ولای نو ول خپل وخت ځای کې ول د افغان قزون جنو په نا امیدای باندې ور وضعیت ول دوی والی دوی دغه یو اساسي عقد دی ته د لاسرسي نه خو به انجونی محرومې د دې پایله به څه وي راتلونکي کې به خدمت ډاکټر څوک وي چې د دوی میرمنو ته تداوی وکړي دوی میرمنه او کورنۍ چیرته دي چې دوی د افغان ټولنې د پرمختګ په قصه کې نه دي او پروا یې نه لري وازې خبره ده چې د دوی کورنۍ اتمن په بهر کې دي خو سہولتونه ته لاسرسي لري او د عامه او بیچاره خلکو مسولیت دوی نه احساسوي
مننه اغلی همدرد اغلی صافی استاس څخه بیا هم د دغه محدودیتونو په اړه باندې پوښتنه کوم چې طالبانو له محرم پرته د شذو پر سفر باندې لګولې دي کله چې شذې له محرم پرته سفر نسی کولای استاسو لکه تاسو چې هم مخکې ویل اغلی همدرد تمام دا ډول نور ډیرو خلکو غاڼ خبرګونونه و دغه محدودیتونو ته وشو دل او دا خبرګونونه تر سپوري نه دي توانی دلی چې د طالبانو پریکړه دی بدله سي تاسو په نظر طالبانو ولی پر دغه غبرګونونو باندې غواژ نه دی نیولی او دغه پریکړه بیرته نه اخیستل
ډیر زیات وبخې او طالبان غبرګونونه د خودلی سما پام نو
بلز ما پښتنه دغه د اغلی صافی چې د طالبانو دغه محدودیتونه ته چې د شذو پر ژوند باندې رامست کړی دي ګڼ خبرګونونه ورته شو د سل خو بیا هم اېچا غوښ پرونه نیوې طالبانو تاسو په نظر ولې د طالبانو پریکړه بدله نسوله د شذو په مورید
مننه خو د دوی غوښتنه د دوی زورزیاتی او د دوی بندیز همدغه دي چې دوی نه غواړي چې د کوم قانون او کوم حکم چې دا صدر کوي دوی طالبان صدر کوي چې هغه کوم تغییر تبدیل کفشار د ایواد نور هیوادونو باندې راوړي دی نه قبل کوي او دا وخت دوی ویلي وو چې نور هیوادونه او سازمان او دا اروپایي ودونه حق نه لري چې زمونږ کوم حکم صادر کړو او یا کوم قانون به جوړو دوی حق نه لري زمونږ په دغه سیاسي کارونه کې مداخله وکړي دا دوی خبره نه ده چې د هر قانون جوړول دونه اسانه نه دي که جوړ شي ډیر هغه زیات وخت نیسي زمو قانون هر شی ستمو او دوی غوښتنه ده چې مخکې چې طالبان هم داسې خزه په کور کې ناسو انجنونه په کور کې ناسو چې کور کې ووسی دغه بیرون راتل او اصلا حرام ده باید ځبانه نوځي یا دوی یا د کور یا د ګور دوی په خبرو باندې دا راځي خزه باید سمو دا دې د دین خبر نه ده کدای دوی واقعان قران ویل دي او دوی واقعان شریعت دین خبرو کوي چې مو په اسلام کې ډیر تکړه بایسیداده خزه درلوده او ډیر کارونه کوي کړي ولکه خدیجه کبرا عائشه صدیقه دوی خزه دي چې نور لري او د خزه د افغان میرمن خزه او د مسلمان خزه هغه دوی خزه الګوري او مو د غوينه الګو اخستلې ده چې دا حکومت او داسې بندیزونه چې دوی صدر کوي اصلا د دوی آگاهي او د دوی معلومات د دوی علم دانش لیک ده خبره نه ده کده دوی واقعا د دې سات تحصیل تعلیم دوی جګه وو او دوی خبره وو اس کله داسې خبره نه لیکلې وو او داسې بندیزونه هیڅ کله په د میرمن افغان خزو باندې او جنوب باندې نه راوړ چې داسې وو کې او داسې کارونه وکړي د دې آگاهي د طالبانو آگاهي لګته ک دوی وو غواړي واقعا چې دا ملت ور دوی نه راځي او سیا او ملت ته خدمت وکړي نو پی دي خلک اوس هم تاسو خبرې چې وایي مکتبونه خوشی کوي تر اوسه معلومه نه ده ځکه تر اوسه دوی خپل خبره باندې هیڅ کوم یو عملی نه عمل نه کړی دا او یو عجیب غریب یو نفرم جوړ کړی دا مخکې از ما خوریم وایي چې وخت هم خزینه او د انجونو تایمونه بیل او د حلقان تایمونه بیره و اوسم کاری کوم قانون کوم ماری جوړوي ام داسې به وسی کوم فرق نه لري کوم توپیر نشته نو وری دوی دوه کار دوه نیم کار دونه ځان وکړ او د انجونو وخت ځای کړ او دونه وخت واخیستل چې موږ دا یو قرنم نسو پوره کولی چې دا جون خپل وخت ځای کړی دا او د تعلیم نه پاتې وي د نیمایي پانتون ته تلل هغه ډاکټر یا انجینر یا اقتصادان هغه کېدل هغه هم بند سو. نو زما په نظر که دوی غواړي کوم حکم کوم قانون صدر کړي باید ډېر غور وکړي او ډېر خلک وګوري د هر نګه نه چې زموږ خلک آسیب ونویني. مګر په دوه نیم کاله دوی دونه آسیب دونه ضرر دونه خسارات زموږ خلک ته ورسول زموږ هیواد ته ورسېدل چې موږ هغه په دونه زر جبران کولی نسو.
مننه اغلی صافی. اغلی هم در ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې د شوزو پر سفر باندې د طالبانو لخوا بندیز چې تر یو ټاکلی واټن ورسته دوی نس کولای چې ولاړی سی او سفر وکړي، د دغه تر شا ستاسو په نظر څه لامل کېدلای سي او د دې منطق چې طالبان یې لري څه کېدای سي؟ آیا فکر کوي چې دوی د امنیت په خاطر باندې دا خبره کړې ده؟ که د امنیت په خاطر وستاس په نظر، نو آیا د شوزو د محدودولو پر ځای باندې دغه د یو حکومت دنده نه ده چې د خلکو امنیت ونیسي او هغوی باید په امن کې آزاد وي او سفر وکړای سي؟
اصلا ظاهرن که من گورو ار فرمان تا ار محدودیت چدی وزکی اغی تشریع بنامور کهی. خب پا اصل که ما پا فکر البته در شخصی نظر دای چدی در ار محدودیت دا پارا وقتی چه سیاسی تعاملات که روز تا پت کیگی یا اهداف تا نرسیگی او نوعی محدودیت وزکی خزبانده. مثلا پا روسته یکی وقتی چه سازمان ملل که ورطا چوکی ور نکرلای شوان دوی داغ محدودیت وزکه چه پا ملگر ملتون پا دفتر که هم خزی نشی کولای چه بنده تر سره کری. زه شخصا پا دیغی باوریم خو ده دوی ده مفکوری پاساز تشه چه ده دوی فرمانون تر شره شرعی شرعی قواعد دی چې متاسفانه شریعت کې هم دا ځای نه لري او دا د شریعت په اساس نه دی. د شریعت نه خزینه خبرې دی، د افغانستان خلک قربان دي خبر دی چې شریعت کې د ښځو حقونه څه شی دی، ولې شریعت داسې خلکو ته نظر تبرولي چې ښځې ته د انسانې په توګه نه ګوري. په داسې حال کې چې په شریعت کې ډېره واضح خبره دا ده چې هیڅوک انسان په بل نسبت بل انسان پورې برتري نه لري مګر د تقوا په اساس. نو دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ نارینه ډېر امتیازات لري، ډېر ازادیانې لري. ازادي خپله یو لوی نعمت دی، یو امتیاز دی چې دوی نارینه ورته ورکوي خو ښځې ورنه محروموي. دا په خپله باندې دوی یو 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 غیر عادلانه قضاوت ته یا تصمیم یا پریکړه ده چې د ټولنې خلکو په منځ کې نیسي. په داسې حال کې چې د شریعت په اساس باندې هیڅ انسان د بل انسان نه برتري نه لري، دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ دا په خپله یو غیر شرعي پریکړه ده چې دوی کوي. د ټولنې د وګړو تر منځ توپیر راوستل دا په خپله یو غیر شرعي عمل دی چې دوی ترسره کوي او دوی ته هیڅ ځواب هم نه لري. زه ډېر تعقیبوم چې د دوی د نظریاتو نه به یو داسې څه شی واورم چې زه به ځان قانع کړم چې والله دغه پریکړه شرعي پریکړه ده. خو متاسفانه زه چې ډېر دقت کړم ډېر تعقیبوم داسې یو څه د دوی دغه ویندویانو نه چې تلویزیونونو رسنیو ته معرفي کوي زه داسې څه نه وینم چې په هغې کې به د شریعت په اساس کومه ښه پریکړه شوې. د دوی د پریکړو تر شا ټول شخصي اغراض دی، ټول د ټولنې د خلکو ځورونه ده، ټولنې خلک مجبورول دي. اوس دغه بې سرپرسته ښځې ټولې په دې فکر دي چې څنګه د افغانستان یو لاره پیدا شي چې ووځي. یو چا چې یو عادي ډیټا انټري زده به د افغانستان نه ووتل هغه ځوانان. اوس دغه افغانستان یو سیستم درلود، یو نظام و، اوس دا په چا باندې دوی بیشتره جوړوي؟ زه نه پوهېږم دا ټولنه به څنګه شي. دغه یو څو سرک جوړول خلکو ته نمایش ورکول دا خو د سیستم پورې اړه نه لري، دا خو یو عادي کارونه دي. خو دا چې سیستم څومره خراب شوی اداراتو کې یو ښه سیستم و دغه شل کالو کې جوړ شوی و، او اوس نه هغه هیستوري ویم یا تا یعنی هغه معلومات چا سره پاتې دي چې دننه هیواد کې او نه هغه وګړي پاتې دي. هغه یو څو محدوده کسان هم چې پاتې دي په دې فکر دي چې اوس څنګه د افغانستان نه ووځي. ولې دننه اوضاع دومره بده شوې ده چې یو څوک خپل وطن چې هغه مور دی هغه خوشیکۍ او بهرني هیواد ته ځي؟ تاسو په خپله پوهېږئ چې په هر کې ډېر سهولتونه مې هغه د وطن د ژوند خواند او درد هغه پات کیږي یو انسان ته. ولی خلک دومره مجبور شي چې دوی یعنی فرار په قرار ترجیح ورکه او د هیواد نه ووزي. دوی باید داسې یو فضا رامنځته کړی وای چې هر چا د امن او ډاډ احساس کړی وای او پکې اوسېدو ته زړه کړی وای. متاسفانه اوس موږ وینو چې هېڅ داسې یو امید نشته خلکو ته. هر چا ته چې زنګ وکړي بس وایي چې داسې یو بې خونده ژوند شوی دی، داسې یو بېرنګه او بېکاره ژوند دی، کار نشته، عاید نشته. دغه کورنۍ چې بهر دي دوی کوشش کوي چې تقریبا 15-16 پورې کورنیو ته مرستې وکړه، او هغه څوک چې بهر کې څوک نه لري تاسو هم پوهیږئ چې هغوی وضعیت به څه وي. نو ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي. خدای وکړه چې دوی یو وار د ټولو ستونزو ته کښېني، د یو حاکمې ډلې په توګه د مسؤلیت احساس وکړه او کښېني، دغه خلاوې د منځه ویسي، دغه ستونزې کمې د منځه ویسي، او ټول د افغان ټولنې وګړي وتوانېږي چې یو امن او ارام او ښه فضا کې ژوند وکړه. دوی یو څه چې وایي چې په افغانستان کې امنیت راغلی کوم امنیت؟ اوس هم انفجار شته، انتحار شته، دا یې خو یو خوا پرېږده. دغه بیکاري، دغه نور زجرونه چې په خلکو دي، دغه د ښځو تعلیم ته نه لاسرسی، دا ټول دغه ټولې غټې ستونزې نه دي چې خلک ځورېږي. د خپل امنیت نشته، دی دا رواني امنیت نشته. تاسو پوهیږئ چې یو انسان چې روانه نرم نه وي، هغه فزیکي لحاظه هم هېڅ جوړ انسان نه حسابېږي، ځکه کله چې روان ارام وي انسان ښه پرېکړې کولی شي، ښه انرژي لرلی شي، ښه فیصلې کړلی شي، ښه هدف ټاکلی شي. افغانستان خلک ټول رواني فشار لاندې دي. وخت چې رواني فشار لاندې دوی ډپریشن کې اوسي، د دوی فزیکي صحت یا حالت قطعا ښه نه دی، او دوی هغه فزیکي امنیت خوندي نه دی. دوی هر کله کېدای شي چې هر کار چې ورنه وشي، یو څوک چې د پرسته کېدای شي په لاره روان دی خطر سره مخ شي، امنیت یې یو مثلا ډېر ستونزې ورته برسېره کولی شي، دغه رواني امنیت نه لرل.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، یوازې 3 دقیقې نور وخت لرو. ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم، هغه ښځې چې د امنیت د خوندیتوب په خاطر باندې له هیواد څخه وتلې دي، ستاسو په نظر آیا دوی دغه احساس لري چې دوی حق لري چې پرته له بیرې بیرته افغانستان ته ستنېدای شي؟
مننه. زه دا یو خبره وکم چې زه همدلته یم، زه خپل خوندیتوب امنیت احساس نه کوم او کولی نسم. څنګه زه خپل خوندیتوب امنیت احساس ونه کړم؟ زه کولی نسم چې خپل دنده ته ولاړ شم، زه کولی نسم چې یو چیرته سفر وکم لاړ شم، زه آزاد ګرځېدلی نسم، زه پارک ته تللی نسم، زه کلب ته تللی نسم. نو هغوی څنګه په دې د طالبانو حکومت او نظام باندې باور وکړي او راسي، او دوی تضمین نه وکړي چې موږ د دې ښځې چې باندې دي راسي، زه تضمین کوم دوی ټول حق ورکول کیږي؟ کدا ستې خو دا خزه چې اوس د ننانده اوس دا خزه چې بیچاره هر ځل غږ باسي چې کوي چې زموږ حق راکی، ولی تاسو د دې حق را ورنه نه راکوي چې تاسو وای چې هغه خزه راسي؟ اصلا خو د امنیت خوندیتوب اصلا نشته. هغه مخکې حمد صاحب ویل چې امنیت رښتیا وایي، زموږ امنیت یو امنیت چې دا انفجار انتحار اوس هم ډېر ده. که دوی وایي چې موږ دا کارونه دم بند کړی، دا نه دي بند کړی، که وخت و دوی نه و چې همدا کارونه دې طالبان کړي وو. اوس چې دوی راغلی چې وایي موږ امنیت جوړ کړی ده، ښه کړی ده، اوس د داعش په نامه دا انفجار انتحار کېږي، د مکتب شفخانی هر شی دوی وهي دي. دوی د انسان د افغانستان خلک د ارزښت نه ورکوي، د افغانستان خلک ته مخصوص د خزینه ارزښت نه ورکوي. چا دوی خپل دې ژوند وکړي کنه؟ خوندیتوب اصلا زما په نظر نشته. یوازې امنیت چې دوی وایي په خلکو کې امنیت شته، دا امنیت موږ وخرو، کرایه ورکو، خوراک کباب شیان به وخرو، موږ څه شي وکړو دې امنیت سره؟ هغه ملک کاش کې 100% امنیت ښه وو چې موږ د هر نګان خپل ځان په خوندیتوب احساس کوله. اصلا امنیت نشته، موږ فزیکي امنیت نه لرو، رواني امنیت نشته. موږ کله چې دا فشارونه د باندې کور خود دا موږ باندې اغیزه کوي. زمونږ ډیر انجونو، زمونږ ډیر میرمنو چې اوسګار دي، او انجونو چې ښوونځي ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، هغوی بېخي رواني تکلیفونه سره هغه مخامخ سوی ده. خو دا څه معنی کوي چې امنیت نشته؟ که امنیت واخنیو، که امنیت واقعا زمونږ په هیواد کې و، خو نو دوی ښوونځي ته تلل، پوهنتون ته تلل، موږ هم وظیفه ده. اوس هغه وخت موږ ویل چې شکر امنیت زمونږ په هیواد کې شته. نه، اصلا امنیت شته، نه برابري شته، نه عدالت است هیڅ شی زموږ په هواد کې اوس نشته کا هغه خزم تللی زموږ د هواد نام زموږ ډیر خزي هغه باسیده د کادر هغه خزي د چتللی از هغه لابي لابي لابيګر خزي چې هغه اوې تنوي هغه نور خزي چې خپل هواد ته خدمت کوله سم صادقانه او د خپل ځان خدمت کوله او کوم نارینه چې خزي نارینه چې هغه تللی دا اوس زموږ په هواد کې خطر علمی اصلا نشته دونه دی کل تختی دلی ده دکه دوغوی امنات خنو که ورکان امنیت دوغو اوگوی پخپل و دفتت تلی نومانی اوگوی تختی دلی خبر هیوان
دیر منن اغلی سبی بله دیر منن سلامت توسی اوری دون کود داز ما حق دی خبرونی وقت هم نور پای ترسی جل خپل دوارو ملمنو اغلی شایستا صافی او اغلی هم درد سخه دیر منن چی لمش سره پا دی خبرونی که گدون وکر بله اونی ببیال تاسو سرایم تر بیامو پر خدای سپارم. We'll be right back.